السلام علیکم او ستړی مشه تماشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی ها میرزاده هر کلی وایم په خبرونه کې به د فاټه لپاره د سېنات انتخاباتو نتیجې او پر هغه د قومي اسمبلی د زینو غړو رد عمل پر راتلونکو کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د یو عدالتي کمیشن پر جوړیدلو په کراچۍ کې د یوې بمی ابرید حال ترڅنګ په لکی مروت کې د لیونی سپی له امله د یو شمېر کسانو د ژوبلېدلو په اړه رپورټونه واورې 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان هم لرو خو اول خبرونه له اسرار العالمومند اورو
د مهم خبرونو لنډیز په کراچۍ کې پرون د رینجرز واک د دوو سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت سي ګوند او مسلم لیگ نو مخالفه سیاسي ګوند طریق انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکه درغلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوي دي. او د مشال ریډیو افغان څنګه آزاد ریډیو نن جواز خان خوسته د کال غوره شخصیت اعلان کړو. او زه خبرونو تفصیل په کراچۍ کې پرون د رینجرز واک د دوو سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس کسان نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه په نارت نازیب آباد ښار کې د نیم پوځي یا رینجرز واک په گشتي ډله بمی برید کې دوه سرتیري وژل شوي او د دوو سپایانو په ګډون څلور کسان نور ژوبل شوي دي. د برید وروسته د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل
دی وای که ترهګر هر څوک دی مونږ به یې نیسو او د هغې په ضد به کاروایي کوو. دا ډول حملې زموږ حوصلې نشي راټیټولی. مونږ په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو پخه اراده کړې ده.
د رینجرز واک ویاند یا د حمله په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو غبرګون بللی دی. بلخوا هم پرون په کراچۍ کې د بهوریانو د جماعت مخې ته چاودنې دوه کسان وژل او شپږ تن نور یې ژوبل کړل. بم په موټرسایکل کې ښودل شوی و. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او مخالفه سیاسي ګوند طریق انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوک درغلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن پر جوړولو سره شوې دي. د خبره پرون په اسلام آباد کې د یاد دوه ګوندونو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته په خپلو ویناګانو کې وکړه. طریق انصاف له اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې مسلم لیگ نون د هیواد په وروستیو ټاکنو کې دانلی کړي. د طریق انصاف مشر عمران خان لومبیا د وزیر اعظم نو شریف له خپلې څوکۍ د لرې کولو او بیا په انتخاباتو کې د مشکوک درغلیو د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. عمران په دې لړ کې له خپلو پلویانو سره د څه باندې دریو میاشتو پورې احتجاجي ناسته هم کړي خو مسلم لیگ په انتخاباتو کې د درغلې تورونه ردوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ورځني سفر په مقصد نن امریکا ته روانېږي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. واشنگټن ته د افغان مشرانو د ورتګ په درشل کې د امریکا حکومت دې ته اشاره کړې چې په خپل هغه پلان چې د 2018 کال تر پایا تقریبا ټول خپل عسکر له افغانستانه بهر کوي کېدای شي له سره غور وکړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو چارواکي ویل چې امریکا له افغانستانه د عسکرو د وستلو ستراتیژۍ ته دوام ورکوي خو د بدلولو امکان یې هم شته. ملګري ملتونه په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وژلو او سوځولو وروستۍ پیښه په سخت ټوکې غندلې. د فرخندې په نامه دغه ویشت کلنه ښځه د زیارت په ورځ د قرآن کریم په سوځولو تورنه شوه او یو جمعه سره نږدې وژل شوه. په افغانستان کې د ښځو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو استازي پرون په خپله اعلامیه کې ویلي چې هغوی په ځانګړې توګه هغو رپورټونو اندېښمن کړي چې وایي دغه ښځې له څو کلونو راهیسې ذهني ناروغي لرله. مېرمن سګیم بایو واز یا طبیعي هغو رپورټونو چې وایي په دغه پیښه کې یو شمېر تورن کسان نیول شوي دوی ته ډاډ ورکړی خو په قتل کې ټول لاس لرونکي او مرسته کوونکي کسان باید عدالت ته راوستل شي. د مشال ریډیو افغان څنګه آزادۍ ریډیو نن جواز خان خوسته د کال غوره شخصیت اعلان کړو. جواز خان چې په خوست ولایت کې ژوند کوي هغه تند چې د افغانستان د وروستیو ولسمشر انتخاباتو په ورځ د خپلې ماشومې لور د مړینې غم پټ وساتو او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نه شي. نن له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې جواز خان وویل د هغه یقین نه راځي چې هغه د افغانستان غوره شخصیت ګرځول شوی.
زه په خپله دماغه کې په خپل زړه کې دا نه روښوله ما چې زه دا د افغانستان غوره شخصیت شمه. یو ان پر سړای ما به تعلیم سړای ما خو بیا چې زه غوړه شخصیت شم کلا به په هغه غوند چې خوشحالی نه په ځان کې ځای نه کومه پیدا.
ازادي ریډیو هغه کسان د کال غوره شخصیت ګرځوي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره عملاً برخه اخیستې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو امریکا، فرانس، روس، برتانیا، چین او جرمني ترمنځ اټومي خبرې چې د اتوار ورځې رئیسې د سویس د لوزان په ښار کې روانې وي پرون ودرول شوې، سره له دې چې دواړو خواوو وویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی خو کوم تړون ته د رسېدو خبره یې ونه کړه. نن د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د لمریز کال نوروز لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان ولسمشر دار په باغ کې د یوې ونې په کرلو سره د نوي کال د پسرلي هرکلی وکړو. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې لږ تر لږه د یوې ونې په کرلو سره خپل هیواد لا سمسور کړي. د دې ورځې په خاطر په افغانستان کې خلک له یوه ولایت نه بل ته په میلو ورځي او د نوي کال لومړۍ شپه هم د موسیقۍ په اورېدو سره مانځي. او اخری خبر د کرکټ، د 2015 یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ د کوارټر فائنل په یو لوبه کې نن د نیوزیلند لوبډلې ویسټ انډیز ته په 143 ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته په وتو کې بریالی شوه. په نیوزیلند کې نن ترسره شوې د کوارټر فائنل په یو میچ کې کوربه هیواد نیوزیلند د شپږ وکټو په تاوان 303 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې د ویسټ انډیز ټول ټیم په 13.3 اورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي وسوځیدل. اوس په نړیوال کپ یو سیمی فائنل میچ کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند او په بل سیمی فائنل کې به د هندوستان او استرالیا ترمنځ مقابله وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د قبایلي سیمو لپاره د سینټ په څلورو چوکیو د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي. خو د فاټه د قومي اسمبلی ځینو غړو له انتخاباتي عمل بایکاټ وکړ.
داسې الیکشن نه خو نه الیکشن په کار وو، دا خو سلیکشن دی. شپږو کسانو څلور کسان سلیکټ کړي دي. زه مدې الیکشن ته ضرورت هم نه، خو به دغه شپږو به وتغسېږم.
په لکی مروت کې لیونی سپی 45 کسان چې چلی دي معلومات په واوره. د شمالي وزیرستان د دریو تحصیلونو سیدونکي وای روزمره ژوند یې ګران شوی دی او له مشکلاتو سره مخامخ دي. یو تن څه وای؟ په خبرونه کې هفتوار پروګرام میډیا او ځوانان هم لرو.
دا په پښتنو شته چې کوم تشدد روان دی، یادې مش ذهن کوم متشدد ذهن نمشته روښوي دي. دا د میډیا په ذریعہ مشته جوړ شوی دي. اکاډمي ژ پاکستانی فلمي نه ډرامې وکسې ټول د تشدد نه ډاکې دي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلي سیمو لپاره د سینټ په څلورو خالی سیټونو پروند شو انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي. خو د فاټا د قومي اسمبلی ځینو غړو له انتخابي عمله بایکاټ وکړ. تر دې وړاندې د مارچ په 15 د ولسمشر ممنون حسین د اورډیننس په جاري کولو سره د فاټا د سینټ انتخاباتو طریقې کار بدل شو چې ور باندې اعتراض شو او ټاکنې وځنډول شوې. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د فاټا لپاره د سینټ په څلور سیټونو انتخابات سرته رسیدلي دي چې پکې تاج محمد افریدی، ساجد توري، حاجی مومن خان افریدی او اورنګزیب خان کامیاب شوی دی. تاج محمد افریدی او اورنګزیب خان وو او ساجد توري او حاجی مومن خان افریدی شپږ شپږ ووټونه ترلاسه کړي دي. په سینټ کې د قبایلي سیمو څلور سیټونو لپاره شپږ دیرش امیدواران ترمنځ مقابله وه. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې د قومي اسمبلی په 11 غړو کې 9 غړو ووټ واچولو او سرور کسانو د الیکشن نه بایکاټ وکړو. مشالې ډیو سر په خبرو کې د فاټا د قومي اسمبلی او مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین اویل چې دوی د دې الیکشن نه بایکاټ کوي. د پوینا چې نوې صدارتي اورډیننس دی وخت کې پکار وو، خو له بده مرغه دا اورډیننس واپس واخستې شو. دی وای
د شپږ کسانو ته چې 15 کسان مونږ ته بایکاټ یو، چې 15 کسان بایکاټ کوي دې مطلب دا چې الیکټورل کالج 50% کم دی. نو په 50% کم الیکټورل کالج کې دا چې په غلطه طریقه باندې الیکشن کوي کول چې هغه ټول خبر ته نه منزور ده هغه پیسو لوبه ده نو زه خوایم چې داسې الیکشن نه خو نه الیکشن په کارو دا خو سلیکشن دی شپږو کسانو څلور کسان سلیکټ کړي دي زه مدې الیکشن ته ضرورت هم نه خو به دغه شپږو به وته غسېږم
د سینټ په انتخاباتو کې ووټ اچولو نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل اوویل چې هغه په دې خبره خوشاله دی چې د پخواني نظام تر لاندې ووټ واچولو
په څه باندې د قبایلو عزت جوړېدو کومه د قبایلو سره زیاتې شوه او هغه نن ازانه وشوه او په هغه زاړه سیستم باندې چې کوم د مونږ د پلار نیکه نه کوم سیستم وو هغه سیستم باندې مونږ خپل ووټ ټول کړو زه د خپل ځان دپاره د خپلو ملګرو دپاره ډېره د اعلی طرف نه مدد ګڼم اعزاز ګڼم او خدای پاک شکر گزار یم چې هغه کوم د قبایلو په سیستم کې د بدلېدو کوم کوشش وو چې هغه د اعلی تعالی د موږ په وجه باندې ناکام کړو
یاد دی وی د روانې میاشتې په 5 تاریخ د سینټ انتخاباتو په وخت د فاټا سینټرانو انتخابات د نوې صدارتي اورډیننس له وجې ځنډول شوی وو په نوې صدارتي اورډیننس کې د فاټا قومي اسمبلی غړو له د څلورو په ځای د یو ووټ اچولو اجازه وو
دا ور ابي اکرم خان تاسو اوریدل چې د فاټا سلور نوی سېنټران ټاکل شوی دی خدا چې دا سوکت او د چا خپل خپلوان دي د پښتنه عبد الحی کاکړ له خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی له آزاد غړي ناصر خان نه کړی دا
کامیاب ګذران چې دی دا یو زما ورور دی حاجی مومن خان یو دا شګی ګل ورور دی هغه مینې دی د خپلم دی مینې دا زموږ رشتہ داران دی دا بل شری اورنگزیب اورزید دا جی جی جمال دا غری رشتہ دار دی الیکشن کې ورته وعده کړی و چې راز به تاسو پورت کوم دا بل چې سجاد توری دی دا سجاد دی ورز کورم جان کې نه چې کوم کاش دی دا غری رشتہ دار دی نو دا سلور کسان دا غلی دی او دی را چې موږ ورته ورکړی
ناصر خان صاحب یعنی دا ټول یو تاسو ورور دی یو دا بل ورور دی یو دا بل ورور دی په دې ټوله او رګزو کې په دې خیبر کې پل څوک داسې قابلیت با صلاحیت سره نه و چې تاسو خپل ووټ ورکړی وای تاسو ته خلکو ووټ درکړی دی او تاسو د اهمیت وو دی چې دغه په خپل کور کې سره ویشي نو دا تاسو په شفافیت باندې سوال نه راپورته کوي خلک به اعتراض ونه کړي
یاره دې خبره دا چې تاسو خبره ټیک دا خو کور کا سړی زما باندې ذمہواری پریوږي چې سبا له خپل سړی راوالم او دا ماره واسو د خپل سړی نو دا چې شاجګل راوستو د کچ عوامو په موږ ته مات کړی دی نو موږ دی مړی جوړی کی چې موږ تاسو یو قابل تاریخ وګورو یا هغه چې کوم دی مقبول وی چې هغه د هر قسم دغه نه پاتې
کړي چې یعنی دا ټول ایم ان ایس ته خپل ورونو بغیر په خپل ټول کوم کې بل قابل سړی با صلاحیت تکړه ایماندار سړی نسو ملاو کڅنګ ټول کوم خو نسته بس تاسو ورونه چې دی هغه
ګوره جی ما هو تاسو ویلی چې دا زمونږ مواري جوړی دي چې موږ هغه خلک نور کومو مې اپلای کړی و د تقریبا 48 کسانو هغه مې اپلای کړی و چې چاله وټونه تاسو په خپل وکتل دا نون دی والا نظیر راځي نظیر مو ته استعمال کړو هغه چې راځه خو خبره چاله هغه لې وټ ورکړو نو په الیکشن کې خدای اکثریت او دا کلیت خبره چې څوک راشي او کی چې اکثریت وینو هغه ما غراځي زه ویم چې چاله څه کوټ کوي ورکی دا معقوله خبره ده چې هغه ضرور د دې شکایت وی الله دې موري خو دې سلسله کې پوره کړی
لا خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی له آزاد غړي ناصر خان سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې له قبایلي سیمو نه دغه هیواد د سینټ لپاره په خالی شو سلورو چوکو انتخابات ترسره شو دا ډول اوس یو ځل بیا په سینټ کې د فاټا د غړو شمیره توته ورسید دا چې دغه سینټران د خپلې سیمې یعنی فاټا لپاره د قانون جوړونې په برخه کې څه اختیارات لري او تر اوسه یې څه ډول قانون سازي کړي هم دا وکنه احمد چازمی په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان په پارلمان کې 40 کسان د قبایلی سیمو استازیتوب کوي چې 12 یې د قومي اسمبلی غړي او پاتې 8 یې د سینټ غړي دي د فاټا د پارلماني غړو د اختیاراتو او د خپل سیمې لپاره د قانون جوړونې په اړه چې مکل له فاټا سره تعلق لرونکي سینیټر هدایت الله څخه وپوښتل نو نوموړي ویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې تر اوسه د فاټا لپاره نه خو په قومي اسمبلی کې او نه هم په سینټ کې قانون سازي شوی ده
د فاټا سینیټرانو سره او د قومي اسمبلی د غړو سره په اسمبلی کې د آرټیکل 200 اختیارات نشته دي خو په ټایم په ټایم باندې خپل علاقو مسلې هایلایټ کوي چې کوي هلته دا سره ډېر مسلې حل کیږي قانون سازی په باره کې زمونږ را روان وخت لپاره دا ستراتیژي ده چې مونږ قومي اسمبلی او سینټ والا چې څومره ممبران دي دا به یو ځای کېږو او د آرټیکل 247 د ختمېدلو کوشش به کوو چې مونږ ته د خپلې علاقې لپاره قانون سازی حق راکړي شي.
له فاټا سره اړلرونکي یو بل سېنېټر محمد صالح شاوای چې د فاټا سېنېټران هیڅ اختیار نه لري او د دوی په مخ کې تر ټولو لوی خند د آئین 247 ماده ده.
247 خو انسان کړی دی نه تر څو پر دا 247 باندې کار نه شي اوس په کار کې شو د سېنېټ لواغه لري چې دا باندې مات نه کنو لاره نشته.
د فاټا پر څوکۍ منتخب شوی ځینې سېنېټران وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دور کې کڅه هم د فاټا لپاره بنیادی قانون سازي ونسوه خو بیا هم ځینې اصلاحات راوستل شول. د قانوني چارو کارپوه لطیف اپریدی وایي چې کله فاټا منتخب غړي قانون جوړ هم کړي نو د آئین لمخې د پاکستان ولسمشر اختیار لري چې منځوري ورکوي او کنه.
د قومي اسمبلی 12 غړي د فاټا نه او 8 سېنېټران دي نو کله شل کسان قانون جوړ کړي خود بیا هم دغه قانون تر هغه وخت پورې فاټا ته نشي ورغځېدی او فاټا کې اثر نه لري چې تر څو پورې صدر دا حکم جاری نه کړي چې دا قانون په فاټا باندې ما لاګو کړو نافذ نه کړو. دا آئین د 247 ماده لاندې د صدر سره د اختیار دی چې هغه دا قوانین په فاټا باندې لاګو کړي.
د پاکستان په قبالي سیمو کې د دغه هیواد تر جوړېدو وړاندې د انګریز لخوا پولیسوي قانون لا تر اوسه عملي کیږي. کته هم د فاټا منتخب پارلماني غړو او عام ولس په وار وار ژغ پورته کړي چې دغه زوړ قانون دی بدل کړل سي او د پاکستان د نور صوبو په شان دي د فاټا ولس ته هم آئینی حقوق ورکړل سي. خو تر اوسه هیڅ مرکزی حکومت دې بدلون ته غاړه نه دی ایښې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ 2014 کال د انتخاباتو د شفافیت معلومولو په خاطر د یو عدالتي کمیشن په جوړولو اتفاق شوی دی. تحریک انصاف دا تور لګوي چې مسلم لیگ نون په ټاکنو کې داندلی کړې وه خو مسلم لیگ نون دا تور ردوي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
کال 2014 انتخاباتو کې د درغلیو عدالتي تحقیقاتو لپاره حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق شوی دی. تیر شپه اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشرانو شاه محمود قریشی او جهانگیر ترین سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا و چې تحریک انصاف او حکومت ترمنځ جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره په ټولو نکاتو اتفاق وشو او په دې لړ کې تحریک انصاف د نرموالي مظاهره وکړه. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په وینا چې راروان وانه هفته به د جوډیشل کمیشن جوړولو په اړه اورډیننس جاری کړی شي. دی وای
پاکستان آرمی ایکٹ کی تبدیلی میں اور جو امینڈمنٹ
پاکستان آرمی ایکٹ کی تبدیلی او آئین ترمیم کی پاکستان تحریک انصاف هم وو. پاکستان دا وخت د ډیر چیلنجونو نه تیریږي نو د دې لپاره دا یو معاملہ وا چې هوارول یې زموږ د ټولو ملګرو لومړی ترجیح نو زموږ د دوانو په متفقه توګه په څلورو نقطو اتفاق وشو.
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی اوه چې کال 2014 سم انتخاباتو باندې د دوو کالو راسي بحث روان وو. موږ د آئین تر لاندې سیاسي لار الټوله او د جوډیشل کمیشن د جوړولو اصلي فیصله مو وکړه ځکه چې جوډیشل کمیشن جوړول زموږ بنیادی شرط وو. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې په جوډیشل کمیشن کې به د سپریم کورټ ججان شامل وي کوم چې به د دواړو فریقینو نقطې نظر اوري او فیصله به کوي. دی وایي
دوانو اړخونو نرموالی وښودلو او د یوې مثبتې رویې خپلولو کوشش یې وکړو او د دې نتیجه دا ده چې موږ تاسو ته خوشخبری درکوو چې موږ په یو نتیجه ورسېدو او موږ د دې په بنیاد د مستقبل د بهتری اراده لرو او د دې نه به جمهوریت ته فائده وي.
جمهوریت کو فائده ہوگا.
جوډیشل کمیشن لپاره متفقه نکاتو په اړه د تحریک انصاف جهانگیر ترین وینا و چې جوډیشل کمیشن به د تحقیقاتو د لارې د دې خبرې تعین کوي چې آیا انتخابات شفاف غیر جانبدار او منصفانه وو او کنه. دویم دا چې آئین آرټیکل 247 تر لاندې به دا کتل وي چې آیا د غلی شوی وه او کنه. دریم دا چې کال 2014 انتخاباتو نتیجه د ولس منډیټ مطابق وه او کنه. او څلورم دا چې جوډیشل کمیشن د تحقیقاتو دوران دی د جی آئی ټی او ایس آئی ټی مدد ترلاسه کړي. یاد دې وي چې پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان له اړخه په حکومت کال 2014 انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګول شوي وو. د سنه پس چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په ډیچوک کې درنه هم ورکړی وه خو د پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس یې درنه د ختمولو اعلان کړی وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه د رینجرز واک په سرتیرو بمی برید دوه سرتیري وژلي او د دوه سپایانو په ګډون یې څلور کسان ژوبل کړي دي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې ترسره شوې دا دویمه بمی چاودنه وه. لومړۍ چاودنه د بهوریانو د جومات مخې ته شوې وه چې مرګ ژوبلی اړولې وه. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
چاودنه د جمعې په ماښام د کراچۍ په نارت ناظم آباد سیمه کې هغه مهال وشوه کله چې د نیم فوزي دستې یا رینجر ځواک گشتي گاډۍ د سیمې په غزمه بوخت وو. پولیس چارواکي وایي د حملې هدف د رینجر ځواک گاډۍ وو. په دې حمله کې د دغه ځواک دوه سرتیري وژل شوي دي. په چاودنه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. ژوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته وروړل شوي دي. ډاکټران وایي په ژوبل شوو کسانو کې دوه د رینجر ځواک سرتیري او دوه لارویان شامل دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې څخه بهر دی. د چاودنې وروسته د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې ځای ته ورغلی. په دې مقام نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي که ترهګر هر څوک دي موږ به یې نیسو او د هغې په ضد به کاروایي کوو. دا ډول حملې زموږ حوصلې نشي راټیټولی. موږ په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو پخه اراده کړې ده. پولیس چارواکی وایي د چاودنې د نوعیت په اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګې حمله وه که نه. چاودېدونکي توکي د ریموټ کنټرول له لارې اچول شوي دي. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپاره شوي ټلیفوني پیغام کې په رینجر ځواک ترسره شوې حمله په کراچۍ کې د روانو عملیاتو غبرګون بلل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ ترسره شوې دا دویمه بمی چاودنه وه. لومړنۍ چاودنه د جمعې د مانځه سمدس وروستو د کراچۍ په مرکزي ښار آرامباغ کې مخې ته راغلې وه. په دې حمله کې د بوهری مسلک جماعت خانه برهانی مسجد په نښه شوی وو او د یو ماشوم په ګډون دوه کسان پکې وژل شوي او څلور ژوبل شوي وو. په کراچۍ کې د ترسره شوو دواړو بمی چاودنو پړې تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دي اخیستي. په کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم د رینجر ځواک په سرتیرو او پوستو ورته بریدونه شوي دي. په کراچۍ کې دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په دې وروستیو کې د رینجر ځواک لخوا په دغه ښار کې د لټون عملیات تیز شوي دي. په دې عملیاتو کې د روانې میاشتې په یولسمه نیټه د امکویم ګوند په مرکز 90 چاپه وهل شوې وه. د چاپې په ترڅ کې امنیتي ځواکونو د سزا یافته مجرمانو په ګډون د ناقانونه وسلې د ترلاسه کولو ادعا کړې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو یو بل خبر ته چې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت خلکوای یو لیونی سپی شاوخوا 1500 کسان چیچلی دي، خو د دغو خلکو د علاج هیڅ بندوبست نشته. دوی زیاتوي چې په هسپتالونو کې د سپو د چیچلو واکسینو کمی دی، نو باید حکومت په دې اړه زر تر زره اقدامات وکړي. تفصیل لډی را اسماعیل خان سیلاب محسود را کوي.
دلکی مروت تحصیل ته جوړی کلی بخمل احمدزی اوسیدونکي وایي چې په دغې کلی کښې لیوني سپي 1500 کسانو سره چې پکښې څاریون ښځې او بچونه شامل دي، څاریون او نور سپي هم چیچلي دي چې له مخې یې د سیمې اوسیدونکي وېرېدلي دي چې هسه نه نور سپي لیوني شي او دا بیا د سیمې د اوسیدونکو د نور زیان باعث وګرځېږي. په دغه باره کښې د تجوړي د لوی جرګې مشر نام الله یایی
صوبائی حکومت تھا اور ضلع حکومت تھا پکار دی سے باندھے مناسب گامونا پور تھا کہ وہ خلقاست ختم سے
علی گل خان سے چلی دی پدارنگ جاگی جی
موڑا کور نئے پیزے کسان چی چلی دی پاگا کے وزا نانا دی او سلور بچان دی آگا مونگا تا جوری سی والا اسپتال تا گوتلی دی او سا پوری التا ویکسین نستا دی جی مستا سخت زینی ٹینسن جور دا او مونگا حکام بالا تا ہم اپیل کرائے دی او سا پوری مونگا تا لاسا ویکسینیشن ندر شوایا
مشال ریجو پا داغا با ریکش چی دی تا جوری اسپتال ڈاکٹر کی فیت اللہ بیٹنینا پشتنا وکڑا آغوی وویل
بندوبست
دتا جوڑو و سے دن کے دلائی کی مروت ڈیپٹی کمیشنر اور دماغ میں سیاد دے چھرواک چونا غشتانا وکڑا چپداغا لڑکش دے زرکی او گڑندی کا دمونا پورتا کی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن درې تحصیلونو کې خلک وایي چې امنیتي ځواکونه د تلاشۍ په خاطر له دوی نه کمیسونه باسي چې د دوی په وینا دا ګام د منلو وړ نه دي. ځایي مشران وایي له حکومت سره هر ډول مرستې ته تیار دي خو د تلاشۍ په خاطر کمیسونه ایستلو کار د دوی د رواج خلاف دی. تفصیل عمر تراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن درې تحصیلونو رزمک دوسلی او گاڑیوم کې میشته خلک شکایت لري چې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په وینا خوراکي توکو ترلاسه کول، ناروغانو لپاره د صحي سہولتونو نشواله او د غذای نه بنو ته انتقالول، هفته کې پوره شپه ګرځې دوامدار کرفیو یا ګرځمندیز یې ژوند مشکل کړی. په دغه سیمو کې میشته خلک وایي هفته کې یوه ورځ ورته د بهر وتلو اجازه وي او اوس چې په امنیتي پوستو ورځي نو د تلاشۍ لپاره ورته د کمیسونو ایستلو ویلی شي چې دوی یې هیڅکله نشي منلی او د دوی په وینا د روایاتو یې خلاف دي. تحصیل دوسلی سروبی کلی ملک حواس خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل په چک پوسټونو سخت تنګولی شي او دې له وجې هفته کې یوه ورځ چې ورته د تګ راتګ اجازه وي کارونه یې نیمګړې پاتې شي.
څومره مشکلات دي خو موږ اوتنه میاشتې تېر کړل سره زغمي په کېرینه چې موږ وي سپرو وي ډېر باندې زغشتې دي دا که مني که نه مني دا مخ شي خو دې وکړو چې غوټه وصلات څه څه هر څه موږ ورسره منلي دي دا هر څه ته تیوري نن یې چې کومه خبره جوړه کړه چې پوغا ورغلې په ډمډېر باندې وی وی چې ختینه او کوزستای او بغیر به ختی ورتي وي وکاسو میشته لشي کی دا خبره میشته د منلې ور نوا اتخه په واجه میزو کام سره بای میساکی او ستر سره بای د درې کلی دا پیسہ وکړ کی شي چې څه کو نه په ورسی کا څه په دانه مونږ په ورغل 50000 ته جرمونه دا مر به عزت کی شي سلای دی او پانه وسه شمه دی.
ملک رسول خان وای د غلطا دولت چې ور باندې کمې ذمہ داری یا چولې هغه په خر ډول پوره کوي خود دوی ته هیڅ آسانی نشته.
دا خلک په 100000 ابو ده کام نه دی د درې تحصیلې ګاډیوم د رزمک او دوسلی روزمره زندگی جو پداشي میشته کله کله راکا وشي خو امیر برداشت کی خو همیشه د پورا ګورنمنت چې میشته کیم حکم کړه دا هغه میشته مل په صحیح طریقه کړای دا چې په مرزي شي چې مت تکلیف دی په ډیلیوري شي مت تکلیف دی په حادثه شي مت تکلیف دی چې تم ډیر خوش فلوه وي چې نن قانون بدل دی چې میشته فرضن فرضن چیکینګ روکا وي تا وي چې سره تاسو خط کمیس او نن هغه وسکټی نه دا ویا کې زمیږ ته وې چې دا خو دې میز دې رسم دې روال دې وطن دې علاقې دې دې دا خو دې میز هغه د خلاف ورزي دو خو موږ هم چې کینګ کړه دا انکار نه تا کمی سره غیر ممنوع شای چې څه شي ته وانت چې کیما قانون اډر کې میز وتا تیوري هغه چې کینګ وکړه لکه موږ دې چې کو دا زنا نا وکړه دا بوډا ګون وکړه دا میز وکړه دا بال بچو څه دا خو میز نشي برداشت کولای دا میز ایمره کړې نشي کړه چې تی پرې دا خپل خبره واپس وخصې نه وي.
کلام چې په دې موضوع د امنیتی اعلی چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتو له وجې کجورینا تربو یا دیګان پورې د لکونو په شمېر خلک په مکمله توګه راوتلي خو رزمک دوسلی ګاډیوم د تاخیل شو او سپینوام تحصیلونو کې لا هم خلک میشته دي خو په بیا بیا د کرفیو د لارو د بندیز صحیح سہولتونو نشواله او داسې نورو ستونزو شکایتونه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړی ژوندی خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندی بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ته مسفخین یو نیمه بجا او شو لن خبرونه ل اسرار علم مومنداورو.
کراچی کې د رینجرز واک د دوه سرتیرو په ګډون سلور کسان وژل شو، لږ تر لږه لس کسان نور ژوبل شوي دي. د کراچی پولیس وایي تېره شپه په نارت نظم آباد کې د نیم پوځي یا رینجرز واک په گشتی ډله بمی برید کې دوه سرتیري وژل شوي او د دوه سپایانو په ګډون سلور کسان نور ژوبل شوي دي. بلخوا هم پرون په کراچی کې د بوهریانو د جماعت مخې ته چاودنې دوه کسان وژل او شپږ تنه نور یې ژوبل کړل. بم په موټر سایکل کې خودل شوی وو. پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگنون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکه درغلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن پر جوړولو سلا شوې دي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو ګوندونو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته په خپلو ویناګانو کې وکړه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د څلور ورځني سفر په مقصد د امریکا ته روانېږي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیوي رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو نن جواز خان د کال غوره شخصیت اعلان کړو. جواز خان هغه تن دی چې د افغانستان د وروستیو ولسمشر انتخاباتو پر ورځ د خپلې ماشومې لور د مړینې غم پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نشي. د ننګرهار والی له خپلې دندې استعفا ورکړه. د ننګرهار والی مولوی عطا الله الدین نن د یوې خبري ناستې پر مهال له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د ډېره هڅه وکړه چې په دې ولایت کې د فساد مخنیوی د قانون حاکمیت او په ځینو ادارو کې اصلاحات راولي، خو په خبره یې په بشپړ توګه بریالی نه شو. نن د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې د لمریز کال نوروز لومړۍ ورځ مانځل کیږي او د 2015 ورځنی کرکټ نړیوال کپ د کوارټر فائنل په یو میچ کې نن د نیوزیلینډ لوبډلې ویسټ انډیز ته په 1-3 رنونو ماته ورکړه. سیمی فائنل ته په وسط کې بریالی شو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات واورئ. د دې خبرونې کوربه ګولایا سي. د دې پروګرام وروسته تاسو لپاره یو بل 19 پروګرام میډیا او ځوانان هم لرو چې تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانای نه چلیدونکو هوای جاز سولر امپلس 2 د الوت لومړی او دویم پړاو سرته رسولې دي.
The round the world flight attempt has begun.
شمسی توانائی نه چلیدونکې سولر امپلس 2 هوای جاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوای جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظبي نه خپل لومړی الوت پیل کړو او د 12 غنټو سفر وروسته عمان ته ورسیدو. سولر امپلس 2 هوای جاز له عمان نه په دویم پړاو کې د هند احمد آباد ښار ته سفر مکمل کړی دی. سولر امپلس 2 هوای جاز به په 15 میاشتو کې د ټولو برای زمونو سفر کوي. د دې هوای جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. سولر امپلس هوای جاز به د نړۍ مختلفو ښارونو کې پړاو کوي چې د جاز مرمت کار وکړي شي او د دې ترڅنګ د ماحول دوست ټکنالوژي تشهیر به هم کوي. شمسی توانائی نه چلیدونکو جاز لدې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولي امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو د ټولي نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسی هوای جاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزرو اوږدوالی یې 2.5 میټر دی. د دې جاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسی توانائی نه چلیدونکو په هوای جاز کې 10,000 سولر سیلز یعنی د توانائی جمع کولو بیټریانی لګیدلې دي چې په مرسته یې د جاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. د امریکا خلائی ادارې ناسا د دې خبرې تصدیق کړي چې ډان میشن سیریز په مدار کې داخل شوی دی. سیریز د مشتری او مریخ سیارې په منځ کې موجود د شهابیو لوی پټو کې تر ټولو لوی فلکی اجرام دی. د غزې ته رسیدو کې ډان میشن د وو کالو سفر کړی دی. ناسا وایي چې راتلونکي څوارلسو میاشتو کې به له د غزې څخه د معلوماتو جمع کولو کار شروع شي. سیریز لومړی بونه سیاره ده چې یو خلایي ګاډی ورته رسیدلی دی. له دې تحقیق نه ساینسدانان تمه لري چې ډېر ګټور معلومات به ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي خلایي جهاز سیریز په لور ډېر په قلاره روان دی او د سیریز کشش ثقل هم ډېر په قلاره دغه جهاز ځان ته راکش کوي. په نړۍ کې لډیر مودې راهیسی په مریخ سیارې د آبادۍ او د انسانانو لیږلو خبرې کیږي، خو اوس ساینسدانان په دغه سیارې د مصنوعي اکسیجن په جوړولو غور کوي. په مریخ سیارې اکسیجن نشته. ساینسدانانو په لومړي پړاو کې یو داسې آله جوړه کړي چې کاربن ډای اکساید په اکسیجن کې تبدیلوي. د مریخ سیارې په فضا کې کاربن ډای اکساید په ډیر زیات مقدار کې موجود دی، خو اکسیجن د نشت برابر دی. دغه آله چې موکسی نومیږي، د مریخ سیارې کاربن ډای اکساید به په اکسیجن کې د بدلولو کوشش کوي. په 2006 کال کې به مریخ سیارې ته تلونکي مشن کې به موکسی آله هم لیږدول کیږي. د موکسی آلې جوړونکي منصوبې مشر ډاکټر جیفری هوفمن وای چې دا به لومړی موقعه وي چې په مریخ سیارې د اکسیجن جوړولو کوشش به کیږي. د ده په خبره د مریخ سیارې په فضا کې کاربن ډای اکساید 96% او د اکسیجن مقدار 0.2% نه هم کم دی. دې زیاتوي چې د موکسی آلې نه جوړیدونکي اکسیجن به 99.6% خالص وي. بلخوا د امریکا خلای ادارې ناسا په لومړي ځل د یو قوي راکټ آزماینه کړې ده. دغه تجربه د امریکا اوټاوا کې شوې چې 1:26 کې ترسره شوه. په دې راکټ کې موجود موادو 2.5 سینټیګریډ ګرمایش جوړ کړی دی. دا راکټ به په 2023 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لپاره کارول کیږي. په لندن کې د ریل ګاډي لپاره د ځمکې کنستو پر مهال د کلونو زاړه انساني ډانچې او د رومن د وخت نادر نمونې موندل شوې دي. د برتانیې رسنو تر مخه د لندن مشرقي او مغربي برخو ترمنځ د ریل ګاډي لپاره د کنستو کار روان وو. په دې موقع کارکوونکو انساني باقیات وموندل چې وروستو د لرغونو اثراتو کارپوهان دغه ځای ته ورغلل. له دې ځای څخه د 3000 نه زیات انساني ډانچې موندل شوې دي. کارپوهان وایي چې دغه ډانچې د 14مې او 18مې پیړۍ دي. کارپوهانو دغه موندنې خوندي ځای ته منتقل کړي دي او د معلوماتو راغونډولو کار یې هم شروع کړی دی. د موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهور کمپنی اپل نوې سمارټ واچ یا غړې معرفي کړې ده.
we have ever created
the apple navy smart gadi baya da 309 dollar na wakhli tar 10000 dollar pore da apple company elan kade che da gadi ba da april pa sal rishta manita da khars la para wandi ki gi kasum da mukhtalif company la khwa pa market ki smart gadi marifikal shabi di khusarifino ki maqbooli na di apple company pa khwala web pana da smart gadi at dish design na para kadi di padi ki da steel aluminium aw da sro zaro gadu model wandi kal shabi di د اپل کمپنی مشر ټام کوک وای چې د سمارټ غړی بیټری به تر 300 غنټو پورې کار کوي او د غړی چارج کولو کې به 2.5 غنټې وخت لګيږي. سمارټ غړی لپاره یو شمېر اپلیکیشنز هم جوړ کړی شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم فوکس په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 80 میلیونو ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم چپی دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوپیټر اسینډینګ دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم چپی په لومړي نمبر دی. فلم فوکس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی سیکنډ بیسټ ایکزوټک میری ګولډ هوټل دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې ډرټي پالیټکس په لومړي نمبر دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم اب تک 56 او په دریم نمبر فلم دم لگا کے دے. د امریکا هالی ووډ مشهور اداکار ډویون جانسن نوی فلم سین اندریس ټریلر خپور شوی دی. دا فلم به د مئی په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا کالیفورنیا کې لوی زلزله راغلی وي او په دې کې ډویون د یو هلیکاپټر پایلټ وي او د ژغورنې خطرناک عملیاتو کې خپل لور بچ کوي.
Are you hurt? People need to know that the shaking is not over. We'll get hit again, and it's going to be a bigger monster. I've been through a
lot. Oh my God.
The earth will literally crack open, and you will feel it on the East Coast.
I love you, Dad.
I cannot emphasize this enough. You need to get out, and I mean now. If you can't, God be with you.
د هالی ووډ مشهور ایکټر جارج کلونی نوی فلم ټومارو لینډ به د مئی په میاشت کې په ټوله نړۍ کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو ساینس فکشن فلم دی. په فلم کې یو ځوان جنۍ ښودل شوی چې د خپل یاداشتونو کې د نړۍ خفیه رازونه معلوموي.
Where'd you get this?
Who are you, kid?
What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time.
Why? Did something happen over there? Something bad?
They followed you here?
Who?
Come on! Get in!
How is this a good idea?
One way in. They know we're coming, so follow me.
All the people, why me?
He thinks you can fix the future. Hang on. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes.
د هندی سینما مشهور ډایریکټر او پروډوسر ویدو وینو چوپلا په لومړي ځل د امریکا هالی ووډ یو فلم جوړ کړی دی. دا فلم بروکن هارسز نومیږي. دا لومړی ځل دی چې د هندی سینما یو ډایریکټر د هالی ووډ فلم جوړوي. په فلم بروکن هارسز کې د دوه رونو قصه ښودل شوې ده. د هالی ووډ مشهور ډایریکټر جیمز کیمرون هم د دې فلم ستاینه کړې ده. د هندی سینما وتلي اداکارانو نصیر الدین شاه، انوپم کیر او پارش راول نوی فلم درم سنکت می ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مختلفو مذهبونو کې په توپیر جوړ شوی دی. تر دې وړاندې پارش راول او مای ګاډ فلم کې کار کړی و چې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. فلم درم سنکت می بعد اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سیدا سادا اندو میری زندگی کا بینڈ بچ گیا. باہر کا لاکر میں نہ کھولتا تو ہی اچھا ہوتا. کیا لوچا ہمارا مسلمان پیدا کی اور ہندو بنا کے بڑھا دیا.
کہ جو تمہارے مسلمان طور طریقے ہو وہ سکھا دینے.
السلام علیکم.
سلام.
رام
خام خام
خا خا نہیں
قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې اوسېدونکي خلک غواړي چې په حالاتو ځان خبر کړي او د خپل شاوخوا په اړه معلومات ترلاسه کړي. د خلکو دغه تنده رسنۍ ماتوي چې پر وخت کرا او صحیح معلومات ورکړي. په این حال کې د رسنیو خبرونه او خبرونه د خلکو پر ذهن او ژوند په یوه یا بل معنی اغیز کوي. میډیا ځوانان نن نه خبرونه کې به واوري چې پاکستانی رسنیو تر کومه حده د تشدد او سختدریزي په اړه خبرونه لري او آیا د خبرونو د پښتنو ځوانانو پر ذهن یا ژوند اغیز کړي او یا دوی د تشدد او سختدریزي خواته چولي او کنه. په پاکستان کې پښتانه ځوانان د معلوماتو ترلاسه کولو او ساتيري لپاره د رسنیو لټول وسیلو لکه ټي وي، رادیو او رسپانو کار اخلي. د دې ځوانانو اکثریت په دې نظر دی چې پاکستانی رسنۍ تشدد او جنگ ته زیات پوشش ورکوي چې په نتیجه کې ځوانان سخت دریزي او جنگ ته مایل کیږي. د شمالي وزیرستان لمیر علي سر اړلونکي ځوان دیدار وزیر وای په پاکستانی میډیا کې تشدد ته زیات وخت ورکول کیږي چې لکه بلې د ماشومان او ځوانانو ذهنونه هم هغه خواته اوړي.
دمو خدا غا ورټ خیال دی دا چې د پښتون شې کیم تشدد روند یا د میش ذهن حکیم متشدد ذهن نمشته روشوي دي د میډیا په ذریعہ مشتره جوړ شوی دي ذکر جوړ شوی دي چې کډمیز پاکستانی فلمینه وکسه کډمیز پاکستانی ډرامه وکسه کډمیز د ټي وی ډرامه وکسه کډمیز چیرې پر سالم مجله شه افسانه یا ډرامه وکسه یا شاعری وکسه نر اغه ټول د تشدد نه ډاکې دي ټول تشدد نه ډاکې دي چې دا غاسه ټول شاین نشه تشدد دی نر دا چې دا بچون کسې څلوري پنځه کړي نه روکسي 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 چې دا بیا بالغ شي ستر شي آل رډي او داغه تشدد کې د پزین شو تشدد بي وټه واجه دا غو زم ژوندۍ ثبوت دی دا غدای چې د طالبونه تصویر چې ټیپک راکټ کمر باندې وخصایو دا په اخباری نشه د دې د ویډیو بنو دا د دې د ویډیو او بریزه په ټي وی ګون سره دلا او په باندې شوه په میګزین نشه غړ غړ تصویرونه تل واده د سټایل وخاله به شوو اده د ټریننګ نه وخاله به شوو چې دا داسه خاله یو طرفه به غندل بل طرفه به تصویر دا ورکو چې دا خدا ستکړه خاله نه جدا وړي کی وړي کی وړي کی دا روکسي روکسي چې دا بلغیری د په ځین بنو دا تشدد خامہ خصویر وي په دې د نوغلې هشي ډاکیو شي مړی وړي وزن شي.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان میر کلام وزیر هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنۍ د سخت دریزي لوی سرچینه ده او تشدد ته تر حقیقت زیات پوشش ورکوي.
پاکستانی میډیا د پسخداریزی شه خو پټول نه زیوت لوز د پاکستانی میډیا دی وېز د میاش دوه میاشتې څه شي چې دوی لښت کنټرول شوی دو کني مخشه خدا د شتګردی دمر په ګراوند وانه لکه میډیا چې کیما په خلک باندې مسلط کړی و چې میډیا کیم خلک په ډرا ولای و د شتګرده یو وډیکن کا سټیټمنټ یو غلای نه و به پټول ټی وی ګون باندې بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بس دا شایلا یاو چې دمر امړو دمر خمیان دای علول کو دای مړک نو دا خو د خلک یا ذهنی نه بخي ولټا کړ چې تټول ورځ په ټي وي چینل باندې لو کمیډیا هم ښه ډېر پته خلک ته نو میډیا یو ډېر عجیب شای غاڼي دی دی او ټي وي دا شای نه باندې ډېر بیلیو کو نو چې دا شای نه ټول ورځ کسي نو خامخا د په ذهن شرتي چې دا چې دا ټول د نیونن په دښې باندې راغیږي نو کته دا شای جوړ شي بیا وتړ ډېر د کمال سړای چې په تو باندې ټي وي ګون غږ راغیږي په تو باندې اخباری نه غږ راغیږي.
دغه ځوانان په دې نظر دي چې د رسنیو لخوا د دا ډول پوشش له کبله ځوانان دې ته هڅول کیږي چې همهغه کړنې وکړي چې دوی ته په رسنیو کې انځور شوي وي. د مومندو ایجنسی یو ځوان تحسین الله خان مومند وایي د تشدد په اړه چې کوم څه رسنۍ خپروي ځوانان او ماشومان همهغه په حقیقي ژوند کې ازمایي.
دې خو به زه تاسو له یو مثال هم درکړم، لکه تقریبا د نن نه یو شپږ واته میاشتې مخکې لکه دا کوم تشدد چې روان دی، نو در سړی په لاس کې ګن او دغه چې کومه میډیا خلکو ته ښیي بل څه نه ښیي، نو داسې یو واقع چې کوم دی چرسده علاقه کې شوی و چې هلته یو ماشوم پستل اخیستې او بلته وی چې یاره ته جهانگیر شو زه به چې کومه دا بدر شوم او تازه د بل ډزه ډزه کول پر باندې، نو هغه کوم پستل چې هغه اخیستې هغه کې حالانکه بولټ سو نو ماشوم یې ور باندې شته و. دا اسپیشلی د دې میډیا د وینې چې هغه بار بار دغه ګنز او دغه کم ویپن سی دی دغه زه تر خلکو ته هغه دغه شو کی.
بلخوا له اورګزو ایجنسی سره اړلون کې ځوان اسیم رضا اورګزی نظر لري چې پاکستانی میډیا تشدد ته نه یوازې پوشش ورکوي بلکې په دې اړه ځانګړي خبرونه هم لري چې پر ځوانانو یې منفي اغیزې وي.
نن سبا ټیم کې ډیر پروګرامونه د سې دي، خاص کر دا کوم ډیر ایکستریمیزم تم ډیر زیات بوزي، خاص کر دا غوالا کوم ریپ اکثر یو شو کوي ډیر های کوریج وار کی بیا ایون هټ سیټم نه ونه سر تر کوټا پورې پوری نه پریک دی ټیم پورې پورا پورا دغه ور کوي کوریج دسه نور څه لغون ته چا مسله خپل کې راځي لکلیش بوي غته دومره زیات کوریج وار کی ته وای ته پورا پاکستان رنگيږي د دوه کاسو جګړه وزن، حالانکه حقیقت کې کوم راځي ته نه
د هر څه د پکتو سره یو شمیر ځوانان بل ډول فکر کوي او نظر لري چې پاکستانی رسنۍ خلکو ته معلومات ورکوي او د سخت دریزي او تشدد په اړه موضوعات نه خپروي. له دې ځوانانو څخه یو هم د خدری مومن خیل وزیر نور زمان دی چې وایي رسنۍ تشدد ته ځوانان نه هڅوي بلکې په ټولنه کې مثبت رول لوبوي.
ما کدا خو میډیا خدا کار کولای به خو نو ته په پاکستان کې جسمره مشومان دي ته په ټول دشتګرد وایو خدا کار میډیا بالکل نشي کولای، اما خو بالکل دغه شک نه کیږي چې میډیا دغه کار کوي، بلکې میډیا خو مشه کې یو پازیټیو رول وي هغه پازیټیو رول پلی کوي لګیا دي.
خو نوموړي ته بیا محمد اسحاق جاني خیل وزیر ورغبرګوي او وایي چې که څه هم رسنیو مثبت رول لوبولي خو د اصلي ستونزو او موضوعاتو څخه مخاړولي او تشدد ته زیات وخت ورکړی دی.
میڈیا چکیم دے ادے خلق اوپینین جوڑاوی دے خلق سوچ جوڑاوی نو میڈیا دا نن چکیم سوچ دای کنا دیکھ دے میڈیا ڈر رول دایا میڈیا ادنے مسائل نہ خب خبر یکلی ایجوکیشن ایک خر کر وستا نو دا دے اغا گڈ اسپیکٹ دے ہیلتھ نہ خبر کلی دے لیڈر چکیم دی اگے نہ خبر کلی ہو ورترا ورترا بیڈ ایفیکٹ دے دا خدا چکیم جن ون ایشوز دی پا بنے میڈیا نن سب چکیم دو تو انا کو اغا شے حق نہ دے کہ د ایشوز کې مې حق تایا میډیا په دې طرف د ډېر کار کړی دی چې د خلکو ذهني تشدد طرف ته بوتله بدلې دی. ټي وی وګوره هغه باندې د مړي غټ او د قتل عورت لایو په غور کوي او بل هغه خبره دمره ایکسپوز کوي هغه دمره په پرزنټ کوي چې د خلکو په ذهن کې د تشدد طرف ته ډېر غږیږي رجحان کیږي، طالبان او د جنگ خبره ډېر کیږي، د امن خبره ډېر کم پکې کیږي، د ایجوکیشن خبره ډېر کم پکې کیږي، د هل خبره کامه کی د جنگ د جګړې د هړتالونو د مارګوډ د خبره په کډې زیاتې دي. نو زه خدا غنم چې میډیا په دختره باندې خلکو ځین خخره پوي.
په پاکستان کې د ټي وی خبرونه په 1948 میلادي کال کې پیل شوې او تر 2002 کال پورې یوازې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون خبرونه درلودې. په 2002 کال کې چې کله پرایویټ ټي وی چینلونو ته اجازه ورکړل شو نو ورو ورو تر 30 زیات ټي وی چینلونه راووتل. دغه ټي وی چینلونه هڅه کوي چې غړې په غړې تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته راوړوي. لمومند ایجنسی سره اړلرونکي ځوان خبريال فوزي خان مومند وای برښنایي رسنۍ په خپل منځ کې سیالي کوي ترڅو د تشدد پیښې ژر تر ژره او د ډیر وخت لپاره خبرې کړي.
الکترونیک چینلز دا غو انټرست دا چې یاره موږ یو داسې خبر پیش کو لکه ملیټن حوالے سره دلته ټیک وشو دلته ملیټن ټونی یا د ملیټن پریس کانفرنس کوي نو هغه ته بار چا ځان رسو ځکه چې هغه ویل چې دا موږ ډیر خلک ګوري هر چا دغه کې انټرست نو په هغه کې به داسې سټوري نه دي چې مثلا یو ځای کې پریس کانفرنس ته یا یو ځای کې اٹیک وشو یا سویسایډ وشو په هغه کې دوی چې کوم دي مختلف مړی خودل یا جنگ جګړه شو پروټیست شو دا ډیر زیات غلط اثر پرې باسي بلکې هغه نوجوانان دا وی چې موږ هم دغه سیز وکړو ځکه چې دا خو یو داسې خلک دی خلک انټرست کوي خلک ګوري موږ به ټوله دنیا وګوري په سکرین باندې نو دا دې طرف ته دغه کوي مایل کوي خلک.
په پاکستانی رسنیو کې د تشدد او سختدریزی په اړه کارپوهان وایي چې دوی د خبرونو ترڅنګ په خپلو مباحثو او ګردی میزونو کې داسې څه بیانوي او خپروي چې د ځوانانو پر ذهن منفي اغیز کوي. په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم دا مني چې پاکستانی رسنۍ په ځوانانو کې د سختدریزی په خورولو کې مهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاتوي رسنۍ د تشدد ځینې پیښې تکراروي چې په نتیجه کې یې خلک مرګ ژوبلې ته تیار سي.
موږ دا ویلی شو چې مطلب که سخت دریزی په ځوانانو کې موجوده ده نو په هغه کې د پاکستان دننه چې کومه میډیا ده د هغه یو ډېر مهم او بنیادي رول شته. موږ چونکې له ځوانانو سره کار کوو نو یو خدا دی چې مطلب ځوانان چې دی هغه سخت دریزی ته ځي څنګه کوم داسې عوامل دي چې په هغه باندې ته دا پیژندلی سي چې دا ځوان چې دی که دا سخت دریزی ته قریب دی دا روان دی او دا د هغه په ضد دی. په دې سفر کې دننه د میډیا خپل یو پرسوینس موجود دی. خو په پاکستان کې او په پاکستانی ټولنه کې دننه کوم هغه داسې شیان چې موږ دا لیدلی دي او په دا اوس تازه وختونو کې په خصوصیت سره چې هغه یو ایشو راپورته کړي او له هغه څخه خلک مرګ ژوبلې ته تیار شوي او ویشتل شوي. لکه په پاکستان کې د پنجاب یو ګورنر د پنجاب د صوبې سلمان تاثیر نو داغه ایشو سی وکنه هغه څنګه میډیا راپورټ کوي داغه نتیجه داغه په شهادت پوری اخر لاره ختمه شو. او دا رنګ ډیر مثالونه ست سی مطلب ټي وي پروگرام شوی دی او به خلک تللی دی مطلب د یو خاص ماینورټي کورونه سوزلې یو خاص پروگرام داسې شوی دی چې هغه یو ذهن تیار کړی دی او دا ذهن پر بنیاد باندې خلک و تشدد ته آماده شوی دی.
خود پېښور پونتون د جرنالیزم د پوهنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان بیا وایي چې په پاکستان کې د سختریزی لوی سرچینه تدریسي نصاب دی. تر دې ورسره بیا مذهبي ګوندونو او رسنیو رول لوبولې دي.
مین سورس د ریډیکلایزیشن چې کوم دی نو هغه نصاب دی، هغه نصاب چې کوم په سکول کالج په یونیورسيټو کې طالبانو ته خوده لیکيږي. دغه نصاب کوم ګورو که په دغه کې د ریډیکلایزیشن ایلیمنٹس وی نو ویل شو چې یاره دای کوي کنه. دویم چې کوم دی نو هغه زموږ د ملکونو کې لکه د مذهب نه زما مطلب دا دی چې لکه مدرسې دي، جماعتونو کې خطبې دي، او دریم پکې راځي لکه ماس میډیا چې موږ ته وایو، اخبار، ریډیو، ټلویزیون، دا ټول شیزونه چې رایوځې شي نو بیا یو خبره ریډیکلایزیشن طرف ته ځي. صرف یو شیز نشي کولی. نو زما خپل خیال داری چې په پاکستان کې د ریډیکلایزیشن جرړې چې کوم دي نو هغه د پاکستانی په نصاب کې دي، او د دغه نصاب په رڼا کې ماس میډیم ډیولپ کیږي، او د هغې په رڼا کې چې کوم دی نو سیاسي ګوندونه جوړیږي. نو ریډیکلایزیشن کې صرف او صرف میډیا نه ده، په هغې کې ریاست هم شامل دی.
په پاکستان کې تر خطر لاندې خبریالي یا جرنالیزم انډر تھریټ نومي کتاب لیکوال او څېړونکی عدنان رحمت بیا وایي چې د سختدریزی په ضد د حکومت د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول ځوانان د تشدد خواته هڅولې دي.
The government itself was failing to explain its position. It wasn't countering all
that. په خپل پوزیشن کې ناکامه کېده ځکه په هغه اندازې د سختدریزی مخنیوي نشو کولې څومره چې پکار وو. بلورته رسنو په غیر مستقیم ډول په ظاهره د تشدد په لور د ځوانانو په حسولو کې مرسته وکړه. رسنو داسې فکر خور کو چې حکومت خو ناکامه دي نو خلک د حقو کسانو طرف نسی چې زور ورخکاري. زه پیچلې مسلې په ساده ټکو کې بیانول غواړم او هغه دا چې رسنو د تشدد او مذهبي سختدریزی د تشریع د ټولې فلسفې په بیانولو کې په حقيقي توګه مرسته وکړه.
په پاکستان کې لتیرې وجدې مودې راهیسې وسلوال فعالیتونه دوام لري چې رسنۍ کافي پوشش ورکوي. د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میروای کله چې څوک د طالبانو خلاف په رسنیو کې پشکاره څه وایي نو د پاکستان استخبارات او پوځ ستونزې ورته جوړوي.
When Malala Yousafzai was attacked, I came out openly against Taliban. I challenged
کله چې پر ملال یوسفزئی برید وشو نو زه په ښکاره د طالبانو خلاف ودرېدم او دوی مې چیلنج کړ. خو بیا څه وشول کله چې ما طالبان چیلنجول او هغو زما پر ضد فتواوې راایستلې نو پاکستانی اسټبلیشمنټ زما تر ګاډي لاندې بم کېښود او ما ته یې دا پیغام راکړو چې زه د طالبانو تر خطر لاندې یم نو باید له دوی سره همکاري وکړم. دا د دوی دوه مخې لوبه وه. کله چې څوک په رسنیو کې د طالبانو مخالفت کوي او پر سختدریزو قوتونو په ښکاره نیوکه کوي نو زموږ اسټابلیشمنټ زموږ د ملاتړ لپاره تیار نه دی.
په پاکستان کې د رسنیو زیاتره لیدونکي او اوریدونکي ځوانان دي نو ځکه د رسنیو د خبرونو زیات اغیز پر همدغو ځوانانو. میډیا او ځوانان روان خبرونه کې مو واوریدل چې پاکستانی میډیا په څه ډول پر پښتنو ځوانانو اغیز کړي او دې تر کومه حده د سختدریزي او تشدد خواته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول هڅه ولیدي. روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستانی میډیا کې تر کومه ځای سازشي نظریو ته ځای ورکول کیږي او پر ځوانانو یې اغیز څه دی. تر بیا احمد شاه زمي مخشه درته وایي، روغ او جوړ اوسئ.